طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د پنځمې دورې قدر منو زده کوونکو یو ځل بیا ستړي ماشای هله دا ټول به د طبی زده کړې د نوې درس د زده کولو په خاطر حاضر شوی وای. راځي تاسو ټول کتابونه راواخلئ. د خپل کتابونو دولسم صفحه پیدا کړئ. نن ورځ په دولسم صفحه کې د وینې پلازما همدغه عنوان پیلو. بلډ پلازما یا د وینې پلازما پیژنو. مخکې له دې چې د وینې د پلازما په هکله خبرې وکړم، موږ وینه را پیل کړې ده. په وینه کې په ټوله کې دوه برخې ډېرې مهمې دي چې یوه جامده برخه ده، بله مایع برخه یا پلازما برخه ده. جامده برخه حجرات دي، پلازما برخه مایع ده چې ځینې پروټینونه ځینې نور مواد پکې شتون لري چې نه وایو. په جامده برخه کې ټول حجرات آر بی سی، ډبلیو بی سی او پلاتیلیټس د موویل. د آر بی سی په هکله پوه شو. د ډبلیو بی سی مختلف ډولونه مو پیژندل او د پلاتلیټس یا د مویا صفاتو په اکلم پوه شو. اوس ګرانو زده کوونکو نوبت رسیږي د وینې پلازما ته، چې دا د وینې دوهمه جامده البته مایع برخه ده. دا زده کوو چې د وینې پلازما څه ډول جوړښت لري او څه شی ده. لیکل شوی دی د وینې پلازما، قوس کې پلازما لیکل شوی دی. پلازما لاندې لیکل شوی دی. موږ د وینې دوه برخې مخکې لیکلې وې. لومړۍ برخه د وینې حجرات دي او بله برخه پلازما ده. لږ وړاندې مو هم د دې پاک له خبرې وکړې. وینه دوه برخې لري، پلازما او حجرات. لاندې تعریف لیکل شوی دی. پلازما تاسو ته تعریف شوی ده. د پلازما تعریف داسې دی، ګورئ. پلازما هغه ماده ده چې د غذایي موادو د انتقال سبب ګرځي، چې په هغې کې د هضمې څخه جذب شوي مواد، د انساجو اضافي مواد او هورمونونه شامل دي. دا د پلازما تعریف شو. پلازما هغه ماده ده، ګورئ، چې د غذایي موادو د انتقال سبب ګرځي. غذایي مواد انتقالوي. پلازما خو د وینې یوه برخه ده. په وینه کې غذایي مواد هم انتقالیږي، په دې پوه شئ. کله چې موږ خوراک وکړو، د معدې څخه وروسته کولمو ته ځي، د کولمو نه وروسته وینه ته جذب کیږي، او په وینه کې دا غذایي مواد د بدن مختلفو حجراتو ته رسیږي. نو په دې تاسې پوه شوئ چې د پلازما یوه دنده دا ده چې غذایي مواد انتقالوي. داسې یو مثال لري لکه یوه ویاله چې په هغې کې اوبه وي. که چیرې ویاله کې اوبه نه وي، نو په هغه ویاله کې لرګي یا نور شیان هغه به پراته وي. خو که چیرې ویاله کې اوبه وي، نو کوم لرګي چې په اوبو کې واچوئ یا په ویاله کې واچوئ هغه به انتقالیږي هغه لرګي دغه اوبه وړي. اوس که لرګي موږ غذایي مواد فرض کړو او په ویاله کې اوبه موږ همدغه پلازما فرض کړو، نو تاسې پوهیږئ چې د دې اوبو دنده دا ده چې دغه لرګي انتقال کړي. نو دلته په بدن کې په رګونو کې دننه د پلازما دنده دا ده چې غذایي مواد انتقال کړي، نه یوازې غذایي مواد، د هغې تر څنګ د وینې حجرات آر بی سي انتقالوي، ډبلیو بی سي انتقالوي، پلاتلیټس انتقالوي. دا حجرات خو جامد دي، فرضاً همدا جامد حجرات یوې ویالې ته اچوو، په ویاله کې نه شي انتقالېدای. که چیرې اوبه ورپسې خوشې شي نو بیا انتقالیږي. ګورئ، بیرته راځو تعریف ته. لیکل شوي دي پلازما هغه ماده ده چې د غذایي موادو د انتقال سبب ګرځي، چې په هغې کې د هضمې څخه، دلته هدف د هضمې سیستم دی، یعنی د هضمې سیستم څخه جذب شوي مواد، فرضاً موږ مواد خورو لکه وړاندې مو چې وویل کولمو ته ځي، او د هضمې سیستم څخه دا جذب کیږي، وینې ته انتقالیږي، یعنی دغه مواد پکې انتقال مومي. تر څنګ یې د انساجو اضافي مواد، کله چې حجرې غذایي مواد مصرف کړي، بیرته همدغه حجرات چې د انساجو په نوم هم یادیږي، اضافي مواد بهر ته باسي. همدغه اضافي مواد بیرته د وینې په واسطه راوړل کیږي پښتورګو ته. په وینه کې د کومې برخې په واسطه؟ د پلازما برخې په واسطه، ځکه دا مایع برخه ده، همدغه دنده د پلازما ده چې انتقال کړي. ښه، لیکل شوي دي، ګورئ بیا وایو، چې په هغې کې د هضمي سیستم څخه جذب شوي مواد، د انساجو اضافي مواد او هورمونونه شامل دي. هورمونونه هم پکې دي. په بدن کې مختلف قسمه غدوات دي، نخیمیا غده یا پیچیټوري ګلند، تلامس، هایپو تلامس، تایراید گلینز، پانکراس، مختلف غدوات دی. تایمس غده دا غدوات هرمونونه افرازوی، هرمونونه چا تا افرازوی؟ وینه تا افرازوی، او پو وینه که یو زینه بل زی تا انتقال مومی. نو دی وینه دی پلازما دی برخه اهمیت ډیر دی. اهمیت داده چې غذایی مواد یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي، فاضله مواد یا بیکاره مواد انتقالوي، تر څنګ یې هورمونونه انتقالوي. د دې تر څنګ د پلازما برخې په جوړېدو کې نور مواد هم شامل دي چې موږ یې بیا لاندې وایو. ښه، راځئ لاندې. لیکل شوي دي په وینه کې 55% دغه علامه چې تاسی وینای د 55 په چپ طرف کې، دا د فیصد علامه ده. په وینه کې 55% پلازما او 45% حجرات شامل دي. فیصد دا معنی چې په سلو کې 55 برخې، فرضاً وینه په سلو برخو ویشو. دغه جمله 55 برخه یوازې پلازما ده، او 45 برخه د وینې جامده برخه یا حجرات دي. ګوره، جامده برخه هم زیاته ده، ځکه وینه څه نه څه ټینګه ده، د اوبو غوندې نری نه ده. د اوبو څخه شپږ چنده، د 50 نیولې تر شپږ چنده پورې، یا په ځینو کتابونو کې لیکل کیږي چې 50 چنده دغه ټینګه ده، غلیزه ده. ولې غلیزه ده؟ علت یې همدا دی چې په دې کې مختلف حجرات دي، آر بی سی، ڈبلیو بی سی، پلاتلیټس، پروټینونه، دغه مواد پکې دي. خو مایع برخه زیاته ده چې هغه پلازما ده، 2% ده، 55% ده. دا داسې یو مثال لري چې فرضاً که په یوه پیاله باندې موږ وینه وهو، 55 پیاله یوازې پلازما برخه ده، او 45 پیاله ګوجراتی دا سره ګډه کو وینتری جوړو پینځه پینځوس پیاله یا ګیلاسا پلازما ده چې ژیړ رنگ لري مایع ده او پینځه څلوېښت پیاله ګوجراتی د پینځه پینځوس او پینځه څلوېښت د فیصدي موږ ته ښایي لاندې لیکل شوي دي پلازما یوه متجانسه او نسبتا کلوي مایع ده پلازما متجانسه او نسبتا قلوي مایع ده څه ډول مایع ده متجانسه ده متجانسه په دې معنی چې مواد پکې ډیر ښه حل شوي دي یا په ټولو برخو کې که کوم پروټین دي یا نور مواد دي هغه پکې حل شوي دي کله چې پلازما ګورئ نو په ټولو برخو کې یو ډول خواص لري دې ته متجانسه وایي د کیمیالي برخې متجانس مخلوط هغه مخلوط دی چې په ټولو برخو کې خواص یو ډول وي داسې نه ده چې پلازما موږ راواخلو یوه برخه یې ژیړ رنګ لري بله برخه یې سور رنګ لري یا په یوه برخه کې پروټین زیات وي یا په بله برخه کې پروټین پکې نه وي په ټولو برخو کې دغه مواد سره حل شوي دي یوه مایع ژیړ رنګه مایع جوړه کړې ده ځکه وایي پلازما یوه متجانسه او نسبتا قلوي مایع ده قلوي او تیزابي په اړه موږ مخکې هم خبرې کړې دي تیزاب تروش خوند لري قلوي لږ څه ناڅه تریخ خوند لري نو د پلازما خوند تریخ دی قلوي غوندې دی ځکه که چیرې تاسې وینه وڅکئ یا مو خوله وینې شي هغه وینه چې کله تاسې ټیسټ کوئ یا څکئ خوند یې معلوموئ څه ناڅه تریخ خوند لري صابون ته ورته خوند لري ځکه صابون هم قلوي خاصیت لري پلازما یوه متجانسه او نسبتا قلوي مایع ده چې په هغې کې غازات مدني مواد پروټینونه یا پروټین کاربوهایډریټ او لیپید شامل دي پلازما کې ګورئ څومره نور شیان پکې دي په پلازما کې غازات شته دي مختلف غازونه پکې دي تر څنګ یې مدني مواد لکه مالګې هغه مواد چې د منرالونو په بڼه وي پروټینونه هم پکې شته دي کاربوهایډریټ یا ګلوکوز هم پکې شته دي او لیپید یا شحم هم پکې شته دي دا دغه پلازما برخه کې حل شوي دي دا د وینې د پلازما برخې ترکیب شو څه ناڅه قلوي خواص لري او پکې غازات مدني مواد لکه مالګې کلورین تر څنګ یې آیوډین دغسې نور مواد پروټین پکې شامل دي کاربوهایډریټ او لیپید پروټینونه زه ګوره یو مثال ورکوم موږ انټي باډي ویلې دي پنځه ډوله انټي باډي موږ ښودلې دي انټي باډي خپله پروټیني جوړښت لري د پروټینو څخه جوړې شوې دي په دویم کتاب کې مو ویلې دي نو همدغه انټي باډي هم په وینه کې د پلازما په برخه کې حل شوي دي یو ډیر زبردست انزور تاسو ته په لاندینۍ برخه کې ښودل شوی دی دغه انزور در سره ښه دقیق مطالعه کړئ ګورئ د چپ له لوري یو رګ راغلی دی دغه رګ وچ په مینځ څیرې شوی دی یا قطع شوی دی او د دې څخه وینه یو ټوپ اچوي او بیا د مایکروسکوپ لاندې کتل کیږي تاسو ته ډیر واضح انزور راخیستل شوی دی وس دغه ټول څه چې تاسو په دې ځای کې وینئ کوم څه چې د دې رګ څخه راوتې دي دغه ټول څه مو مطالعه کړی دي په همدې کتاب کې دغه سره حجرات چې پورته ترې خطونه کړ شوي دي کوچني لیکل شوي دي ریډ بلډ سیلز یعنې د وینې سره حجرات دي دغه سره حجرات د وینې سره حجرات دي ښه لاندې راځي داسې لاندې تر ټولو لاندې پلاتلیټس لیکل شوی دی ګورئ دغه اغزیو ته ورته حجرات دا پلاتلیټس دي د مویا صفحات هم ورته ویل کیږي پلاتلیټس چپ طرف ته ورپسې ځئ دغه ژیړه برخه لکه غبین ته ورته خاصیت لري دا پلازما ده خطونه طریقه شوی ډیر واضح لیکل شوی دی د غشنې حجرې څخه یا بنفش رنګه حجرې څخه چپ طرف ته خط کړ شوی دی لیکل شوی دی وایټ بلډ سیل وایټ بلډ سیل سپینه حجره ده تر څنګ یې د وینې د رګ څخه خط کړ شوی دی هغه بلډ سیلز یا بلډ ویزل دا ټوله وینه ده موږ ته ټوله په سور رنګ سره ښکاري ځکه په هغې کې اکسیجن ګډ شوی دی تر څنګ یې د RBC رنګ سور دی RBC تر ټولو زیات حجراتی په وینه کې په همدې اساس وینه سور رنګ لري راځئ لاندې یوه بله موضوع چې همدا به وروستۍ موضوع وي په نن درس کې وایو د وینې د کراویاتو عمر د وینې د کراویاتو د عمر په هکله اوس خبرې کوو د وینې کراویات یا د وینې د حجراتو عمر د دواړو یوه خبره ده لیکل شوی دی RBC عمر تقریبا 160 ورځې دی کله چې RBC زاړه شي د سپلین او ځیګر د مکروفاژ په واسطه تخریبیږي او د وینې جریان څخه خارجیږي او له منځه ځي ګورئ RBC تقریبا څو ورځې عمر لري 160 ورځې عمر لري کله چې RBC زاړه شي د سپلین توری ته وایي توره یا تحال یا سپلین یوه خبره ده د سپلین او ځیګر لیور یعنی ینا د ینې په واسطه په هغې کې خاص مکروفاژ دی مکروفاژ مو اوس ویلی دی ورک نه شي راسره ګورئ مکروفاژ مو داسې وویل چې دا WBC حجرات دي په وینه کې شتون لري خو ځینې حجرات د وینې څخه انساجو ته داخل شوي وي نورو غړیو ته داخل شوي وي لکه لیور کله چې په وینه کې وي هغې ته مانوسایټ وایي خو له وینې څخه چې بهار ته راغلی وي بل غړي ته بل نسج ته هغې ته به مایکروفاژ نوم ورکول کیږي نو په ځینو غړو کې فرضاً په لیور کې مایکروفاژ شته دي تر څنګ یې په دماغو کې تیار مایکروفاژ ځای پر ځای دي په سږو کې تیار مایکروفاژونه شته دي ځکه دې ځایونو ته تر ډیره پورې بهرني مواد یا داسې مواد راځي چې باید هغه له منځه لاړ شي فرضاً یو مثال د هغې څخه همدغه RBC حجرات چې کله زاړه شي د سپلین ته راځي په سپلین کې مایکروفاژونه تیار شته دي هغه یې رانیسي مایکروفاژ د پولیسو په ډول یو چیک پاینټ اچوي په کوم ځای کې په ینه کې تر څنګ په سپلین کې خو د سپلین یا د توري چیک پاینټ یې ډېر قوي چیک پاینټ دی ګورئ پولیس د سړک په غاړه یو چیک پاینټ لري هغه نامعلوم کسان ترهګر کسان یا نور هغه کسان چې د قانون خلاف دي هغه رانیسي په سپلین کې دوی یو چیک پاینټ اچولی وي مایکروفاژونه تیار ولاړ وي او د دوی په منځ کې لکه په یو سړک کې چې موټر تیریږي د دوی په منځ کې وینه تیریږي په رګونو کې دغه وینه چې کله تیریږي دوی ورته ولاړ وي دا چې په میلیونونو یا حتی په میلیاردونو RBC حجرات دي په دې کې دوی حجرې ګوري چې کومه حجره زاړه شوې ده فرضاً یوه حجره ګوري چې والا دغه حجره داسې حجره ده چې 160 ورځې عمر یې تیر کړی دی یو ناڅاپه یو مایکروفاژ هغه راونیسي په هغې کې بنده شي هغه یې بلغه کړي وی خوري ځکه د مایکروفاژ دنده دا ده چې زاړه حجرات یا میکروبونه یا ویروسونه د نور میکروبونه دغه رانیسي او خوري یې نو ځکه موږ وایو چې کله چې RBC حجرات 160 ورځې عمر تیر کړي په سپلین کې هغه د مایکروفاژونو په واسطه خوړل کیږي او څه ناڅه په ځیګر کې هم دغه تخریبیږي ګورئ دا د خدای تعالی یو ډیر لوی حکمت دی چې په انسانانو کې په بېلابېلو برخو کې داسې څه برابر کړي دي چې هغه د انسانانو له فکر ډیر لري وو، لکه په سپلین کې دغه مکروفاژونه برابر کړي وو. که چیرې همیش آر بی سی حجرات جوړېدای په بدن کې زړېدلای، نو اوس به د ټولو انسانانو وینه خټه وای، ځکه هلته زیات آر بی سی جوړېږي خو د وتلو لارې نشته. ګورئ دلته خدای تعالی مکروفاژونه یا عسکر برابر کړي دي، خو داسې عسکر چې هغه یو ناڅاپي دغه زړه حجرات رانیسي، خوري یې ټوټه ټوټه کوي. په آر بی سی کې کوم مواد چې شته دي، ګورئ په آر بی سی کې اوسپنه هم شته ده، اوسپنه یې بیرته د نوي آر بی سی د جوړېدو لپاره ورکوي، ځکه په بدن کې په هډوکي کې خو آر بی سی تیاره بیا جوړېږي، نو د دې جوړېدو لپاره خامو موادو ته اړتیا ده. همدغه خام مواد بیرته د همدغه سپلین په واسطه د هډوکو ماس ته ورکول کیږي، تر څو هلته بیرته بیا یوه بله نوې آر بی سی جوړه شي. په زړه آر بی سی کې چې کوم مواد دي، هغه مواد بیرته ایستل کیږي، لکه اوسپنه یو مثال، یا ځینې پروټینونه، ګلوبین په نوم پروټین، دغه بیرته بیا استفاده کیږي. یعنی دلته که چیرې یوازې آر بی سی ضایع کیدلی، تخریبیدلی او هغه مواد ترې لاسته نه راتلی، نو ټول انسانان به په آیرن ډیفیشینسی انیمیا باندې اخته وای. څه معنا؟ ټول انسانان به د وینې په کموالی باندې اخته وای، ځکه اوسپنه به په بدن کې کمه وای. کله چې اوسپنه کمه شي، نو آر بی سی نه جوړیږي. کله چې آر بی سی جوړه نه شي، مونږ بیا وایو چې دغه کس انیمیا دی، یعنی کم خونی لري، وینه پکې کمه ده. نو تاسو په دې پوه شوئ چې د آر بی سی عمر 160 ورځې دی. دا د سپلین او د ځیګر د مکروفاژونو په واسطه له منځه ځي. راځئ همدا متن بیا هم ووایم، اوس به تاسو ته ډیر اسان شوی وي. آر بی سی عمر تقریبا 160 ورځې دی. کله چې آر بی سی زاړه شي، د سپلین او ځیګر د مکروفاژ په واسطه تخریبیږي او د وینې جریان څخه خارجیږي او له منځه ځي. هغه بیا دی هغه اضافي مواد چې ډېرې اضافي مواد دي، هغه د تشو متیازو له لارې او د ایتا موادو له لارې بهر ته خارجیږي. لاندې لیکل شوې دریمه لیکه کې ډبلیو بی سی یا د وینې سپینو حجراتو عمر معلومول یو څه ستونزمن دی، ځکه اکثره حجرات یې د وینې د جریان څخه وځي او منظم نسج ته داخلیږي. ګورئ د ډبلیو بی سی عمر معلومول څه ناڅه ګران دی، ځکه هغه اکثریت انساجو ته هغه وځي. خو په ډیرو کتابونو کې بیا لیکل شوي دي، دې عمرونه بیا داسې لیکل شوي دي، دا چې ډبلیو بی سی مختلف ډولونه لري. ځینې 10 ورځې عمر لري، ځینې 8 ورځې عمر لري، ځینې 15 ورځې عمر لري، ځینې 60 ورځې، یعنی تقریبا د یوې میاشتې څخه زیات عمر نه لري. ډبلیو بی سی حجرات د آر بی سی په نسبت کم عمر لري، دا بیا بیا نوی کیږي. اوس تاسو فکر وکړئ په بدن کې څومره غټې کارخانې لګیا دي، د کارخونې په فعالیت لګیا دي، د بدن مختلفې دندې ترسره کوي. تر اوسه پورې چا خپل بدن ته ویلی دی چې ته آر بی سی حجره جوړه کړه؟ تا د خدای تعالی لوی حکمت دی چې د انسان په بدن کې دغسې یو سیستم برابروي چې خپله دغه ټولې فابریکې چلان دي. د نړۍ په ټولو شرکتونو او فابریکو کې حتما یو تنظیمونکي ته ضرورت شته دی. که یو شرکت ګورئ، که یوه فابریکه ګورئ، حتما کارکوونکي پکې مصروف وي. یو څه چې جوړیږي، که د روباټ په واسطه هم جوړیږي، د ماشینی سړیو په واسطه هم جوړیږي، بیا هم یو نفر ته ضرورت شته دی چې دغه چالان کړي، دغه سیستم چالان کړي، مواد ورته راوړي. خو انسان بدن کې بیا داسې سیستمونه دي چې په خپله عیاریږي، نو ځکه د طب د برخې ډاکټران چې په واقعي معنا په طب کې رسېدلي دي، دوی تر ټولو ښه د اسلام په دین کې دننه شوي دي، او یا دوی ډېره ښه عقیده لري. نه یوازې د وینې دغه جوړېدل یا د وینې د حجراتو جوړېدل او تخریبېدل، بیرته له منځه تلل، بیا نور حجرات جوړېدل، دغه موضوع نور ډېر ډېر سیستمونه شته دي په بدن کې. چې زه یو بل مثال ورکوم، لکه د زړه حرکات، چا ویلي دي ورته چې ته حرکات ترسره کړه، په څلورویشت ساعتونو کې که یوه دقیقه زړه حرکت ونه کړي دغه کس مړ شو، یا دغه کس خپل ژوند له لاسه ورکوي. اوس چا ورته ویلي دي چې ته حرکت وکړه؟ څوک ورته ولاړ دي؟ که یوه فابریکه ګوري، یو انسان چې سل کاله عمر ولري، اتیا کاله عمر ولري، یا پنځوس کاله عمر ولري، پنځوس کاله د زړه د حرکت روان وي. کوم یو ماشین شته دی چې په دنیا کې پنځوس کاله په مسلسل ډول دغه فعالیت ترسره کړي؟ حتماً به یوه ورځ خرابیږي، حتماً به د دې مواد خرابیږي. نو شپیته او یا کاله دغه زړه حرکت کوي، پم ترسره کوي، بغیر له دې چې ستړی شي، د خوب پر مهال حرکت ترسره کوي، د منډې پر مهال حرکت ترسره کوي، که ته په جنگ کې وي، که په غوسه کې وي، که هر ډول وي، زړه د خپل فعالیت ترسره کوي. نو دا سیستم هم یو کنټرولونکی لري چې هغه خدای تعالی دی. باید موږ ټول ډیر ښه عقیده ولرو او د خدای تعالی وحدانیت ته قایل اوسو. خدای تعالی یو دی. د انسان بدن یو ښه مثال دی چې په ډیر عالي ډول جوړ شوی دی، پرته له دې چې یو بل څوک ته یا یو بل چاته ضرورت پیدا شي، دغه ټول سیستم کنټرولیږي. خرازه ګرانو زده کوونکو، لاندې پلاتلیټس لیکل شوی دی. د پلاتلیټس پاک لیکل شوی دی، ګورئ. پلاتلیټس هم د څلور نه تر پنځه ورځو پورې د وینې په جریان کې ژوندی پاتې کیدای شي. ګورئ، څلور یا پنځه ورځې ژوند ترسره کولای شي، او بیا وروسته د توري یعنی تحال او ځیګر مکروفاش په واسطه له منځه ځي. ټول پلاتلیټس څلور ورځې یا پنځه ورځې عمر لري، هغې نه وروسته بیا نور جوړیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، حاضري اخلو. نن ورځ زموږ نه هم درسي خپرونه ده. زموږ د حاضرۍ توری د ډي توری دی. ټول زده کوونکي د ډي خانه ډکه کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. الله مو مل شه.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خوانیز پروگرام د خوانزیو دو زدکونکو د طبی علومو دو محصلانو او دو عوامو لپاره بهترین درسی مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ، او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Learn medical.
تبیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.